د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
ډېر خوشحاله یم چې د دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د پګرایې کې درز نه کوم.
دا چې پر یوه ځای د بیلابیلو نشه‌یي موادو معتادین بسترې کول څه ستونزې لري، په دې اړه مو له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلي، تداوي ټیم بیلي، ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
د رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو له کورنۍ څخه لري او بې حوصله کړل.
په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله، له مور سره مې بد اخلاقي کوله، څه به سمه خبر راته وکړه هغه مې نسوه زغمله.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې حاجي اسلم له رضایت وروسته ولې ننګیالي ته د خپلې لور له ورکړې ډډه وکړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناسته
واخزه ننګیاله سم خبره کوي، ولې په لوی لاس په لور په بلاخته کوي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د معتادینو د درملنې جنی کارکونکي د ماشونو د نور کولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دي ورکړل شوي، او پر دې سربیره په وروستیو دوو میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشتوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیایي مرکزونو د کارکونکو د معاشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې که د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو د کارکونکو معاشونه ورنکړل سي، نو یو لوی بشري ناورین به پیښ سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامه روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ رډیو ویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته میاشتني معاشونه نه دي ورکول شوي، او له دې امله له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ومنل چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکو له څو میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي، او دوی پر مالي ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشتوالي سره هم مخ دي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي، او د څوارلسم شمسي کال لومړیو دریو میاشتو معاشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي، له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامې روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی پخوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي، نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پرېکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کېږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیایي کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادۍ رادیو ویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تېره بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده. کچیرې د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولی شي، نو په افغانستان کې به یو ستر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینو تفاهمونو ته رسیدلی وي، نو انشاءالله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به وخت باندې ورکړل شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده. کچیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي، له ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه معاشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې تر درملنې وروسته له معتادینو څخه دا لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي، نو نیول کیږي به او زندان ته به اچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو، لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 15 ورځنی پړاو پر ځای 14 ورځې تیرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري وایي چې پخوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کېږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي، نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو څخه اخیستی دی، په هغه کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فعلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم، او که په آیندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکئ او ګیر شوم چې د امارات امنیتي چارواکي دي، نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې زموږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي، نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. ګل علم او عبدالحمید دوه هغه معتادین دي چې شپږ دېرش ورځې مخکې د فراه ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل خوښ چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دې خوشاله چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه ده په ګرا کې داس نه کوم چې موږ کوم نه کوي.
دلته څنګه دې شیل شو دې شکرې ساتي اوبو په یم دا غدي دار روز ته چې دا عمل بل عاقبت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر طرف دې چیرې زندان ته درسي نه وته.
په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. د دې مدني فعالانو څخه یو هم نورولی دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. د طالبانو دا کار ستایي چې معتادین راټولوي او درملنه کوي. دی وای دا کار په فرا ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکمه کړي.
فی الحال په فرا ولایت کې هیڅ موتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه واقعان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته او یا ګرسوي دي چې په بیلابیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا نن فارغه کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کیدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکوونکو د معاشونو، تخنیکي او مالي امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان ته اغیزي او نخي نښانې لري. د بیلابیلو نشئی موادو معتادین پر یو ځای بستر کول د درملنې بهیر ټکنۍ کوي او یو بل تخپلې منفي تجربې انتقالوي. دا چې په یو ځای د بیلابیلو نشئی موادو معتادین بستر کول نورې څه ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلی چې باید د څه ډول نشئی موادو معتادین یو ځای بستر کړل شي.
نشئی توکي څلور پنځه ګروپونو ویشل شوی دی او د هر ګروپ ځانته مزایایي، د هر ګروپ ځانته مشکلات دي، د هر ګروپ ځانته هغه مدیریت د تداوي. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په آخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو دغه د شیشې چې هم شدت د نشئی زیات دی و هم هغه حجم د نشئی زیات دی، موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان د دوا چې ده، دا چې کله مریض بستر شي زیات روانه متاثر کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تریاک ده، هغه ته فنټانیل ده، نور اې د جسمي اراضي ډیری. مثلا مریض ډیر د درد نه شکایت کی، د کانګی نه شکایت، د افرازات د پزینه ډیر شکایت کی، افرازات د سترګو نه ډیر شکایت کی، سردردی نه ډیر شکایت کی، د هغه اراز او د دې اراز بخی سره بیل شو او بیل تداوی وړي. بل هغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجی کی یا ډیپریسی یا دماغ خاموشی، په دې کې خوابور ګولیګانی دي، په دې کې هغه باربیتوراتونه دي، نو اې دې هم جسمی ام رواني مشکلات دي. مریض زجر باسي، اې دې بل مدیریت ده. برسمزه هغه مواد ته وایي چې کله د مواد استفاده وکي خیالات ویني یا تصورات ویني. مثلا مریض وایي چې زه په تیاره کې هوا کې چکر وهم، د دې بل مدیریت ده. وغیره کې مثلا د چارج ده یا مثلا پټرول ده یا د مختلف سلوشنونه دي، یدی هغه مدیریت د تداوی فرقی. نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا وارد بیلی د تداوی ټیم بیلی، نو ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
پر یو ځای د بیلابیلو نشئی موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري؟
دغه مختلط چې دوی بستر شي، مختلف مواد یو ځای بستر شي، یو وزینه چې هغه منفي پوینټ یا هغه منفي بخش ده، دوی تجربه شریکوالی ام د موادو ام د هغه منفي د ژوند تجربې. مثلا یو د تریاک مریض بستر شي، د چرس مریض بستر شي، او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي، یو د شیشه مریض بستر شي. نو د شیشې والا به وایي چې زه داسې مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډېر لذت اخلم، نو دغه بل نفر هم تشویقیږي. د ذهن کې د خبر ثبت دي چې د نشه ډېر ښې دستي په ډېر عادي او شکل سره دا جک نشه انتخابوي. مثلا یو نفر چرس استفاده کوي، بل وي وروره دغه تریاک چې استفاده وکړي ته به لس ساعته کار وکړي، ګوره منفی مسج ورته ورکه. نو دا کله چې بیرون ووته که یو چیرته مقابلیږي یا خوبې نیوړي یا کار کې ستړی کېږي دستي تجربې شریک کړی چې دا تریاک ډېر ښه تقویه کوي شو نو دسي تریاک. یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډېر ضعیف وي، یو نفر چې شیشه استفاده کوي یا خو تحریک کننده دغه اسټمولان ده، وایي چې دغه شیشه استفاده وکړي دغه مقربت جنسي ته به مثلا ډېر تا تقویه کوي. نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو دستي شیشه استفاده کوي. نو دغه منفي تجربې دي کله چې دوی خپل منځ کې شریک کړي کېدای شي هغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي په ضمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي. ګوره په یو اتاق لس نفر وي، درې مریضان د شیشه د بستر کې، یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې، یو درې مریضان مثلا د خوابور ګولۍ خوري هغه د بستر کې. ګوره د شیشې مریضان چې دي شیشې مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری، مریض مثلا شیشه ماتوي، مریض کمزا کوي، مریض مثلا خپل کمیز چیرې کوي، مریض مثلا یو بل ته ضرر رسېږي، یو بل سره جنگ کوي. درې نفر په دې حالت کې شو مثلا کله چې درې نفر هیروینس کوي هغه ډېر درد لري، پرنجیږي، ډېر غوښ کېږي، هغه شکایت کوي. نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي، هغه څوک چې تداوی ټیم ده د هغه نم لاره ور کیږي. دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي، هم د تداوی پروسه په تاخیر کې اچوي، هم د تداوی ټیم ته مشکلات. دې لپاره د علمي دیګانه دوی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي چې هغه یو طریقه د تداوی دغه بل باندې منفي اغیزه کوي، یو منفي مسیج اخلي.
د مختلط تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
کله چې یو مریض نوی راشي دا به یو سکریننګ شي چې دا څه ډول تداوي ته مساعد ده. مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اته دلیل لري، اووه ځله لري، شپږ دلیل لري، مثلا زما وایي شل کاله کېږي چې مواد استفاده کوم. کله چې مریض راځي مینو د تداوي ورته مخې ته کېښودل شي. مثلا تاسې یو نفر یو هوټل ته ځي، یو ګلسون مینو راوړي، وایي ته څه شی غواړې، ته کوم نوه غذا غواړې. په تداوي کې هم همدغسې ده. تداوي مثلا شپږ اووه مډلونه دي په جهان کې، په خپل په افغانستان کې. دغه مډول د تداوي یا نوید د تداوي انتخابول دا یو ډېر مهم کار ده. بل هغه واردونه یا اتاقونه د هر موادو لپاره بیل بیل واردي، هم ورته صحیح خدمات عرضه کیږي و هم په زمن کې د موثریت او مثمریت د تداوی ورته ډیری او مریض ډېر ښه نتیجې سره به خپل کور ته لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د ایتیاط په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزی وردک خبرې واورو.
مور باید بې مسؤلیته نه وي، چې هیڅ نه وي افتیه کې ورې موږ په هماغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري هماغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده. دا د چا